نن ورځې د مهم خبرونو سرچکی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي راتلونکي اتوار په ورځ به د بے باورۍ تحریک مقابله کوي. نوموړي کام ته د وینا په وخت ویلي چې د بے باورۍ تحریک په شا بهرني لاسونه دي. د افغانستان د پیاوړتیا او د دغه هېواد د ګاونډي هېوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره په چین کې د ټرایکا پلس او خارجه وزیرانو غونډه تا د چین صدر شي جی پینګ او د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل هم وینا کړې. د یوکرین صدر ولادیمیر زلنسکي ویلي د روس د یرغل پر ضد د ملک دفاع اساسي مرحلې ته رسېدلې ده او د امریکې سره د نورو مرستو خواست هم کړی. د یوکرین صدر نن د زیارت په ورځ د استرالیا پارلیمان ته هم وینا کړې ده. د مارچ په یو دیرشمه نیټه په نړۍ کې د نرښځیانو یا خواجه سراو سره د یووالي ورځ لمانځل کېږي. په پاکستان کې د نرښځیانو د وضعیت او کړاوونو په اړه یو راپور لرو، راسره ملګري اوسېږي. ستړي مسې جوړ په خیر. وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ده. خبرونه وړاندې کوونکی زا کلثوم کاکړی ما. د واشنگتن څخه خبرونه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. هله دا چې تر پایه را سره ملګری پاتې شئ. لکه څنګه چې تاسو وړاندې په سرټکو کې واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان څو شېبې وړاندې ولسته وینا کړې ده، د دې د وینا مهم ټکي درته وړاندې کوو چې دا مهال زموږ همکار افتخار حسین صاحب د اسکایپ د لارې را سره ملګری شوی دی. جوړ په خیر افتخار حسین صاحب.
ډیره مننه کلثوم کاکړ، د ډیوا او ریدونکو او کتونکو ته هم هرکلی وایم.
افتخار حسین صاحب، تاسو د عمران خان دا وینا اوریدلې ده، د دې مهم ټکی که تاسو کتونکو ته وړاندې کړئ.
دغه وینا چې ده د څو شېبې وړاندې ختمه شوه او دا د پاکستان په ټلویزیونونو باندې نیغ په نیغه په ژوندۍ بڼه باندې خپرېدله. ما هم تر اول نه اخره پورې دا وکتله. په دې کې یو څو خبرې چې کومې مهمې دي، اول خو هغه چیټه یا خط دی د کوم په باره کې چې د خپلو کارکونکو په سیاسي جلسو کې دا خبره کوي چې دا یو بهر ملک پاکستان ته دړکی کړي، د ده حکومت لری کول غواړي. نو په خطا کې په ټلویزیون باندې ما کتل چې د امریکای نوم واخیست او بیا وی چې یو بهر ملک، نو هغه خبره خو سرګند شوه چې د امریکای یادوله چې دا خط یا چیټه کم کې چې دړکی ورکړی شي وي او د غنی چې دا غنی د حکومت امریکا نه غواړي چې پاتې شي. نو د خپل چې کم ووټ بیس یا سیاسي کارکونکو دی هغه ته هم دغه خبره تکرار کړله. دوی په دې خپل وینا کې زیاتره خبرې چې دینو هغه د امریکای په حق لبان کولې او ویلي چې ما د پاکستان خارجه پالیسی د امریکای یا د بهر ملکی اثر نه آزاد ولغ غوښتله. نو د هغې د وجې نه اوس چې دینو زکه د حکومت زی یو خبره دغه کوله. اوس تاسو ته به زه دا وایم چې په پاکستان کې په مطبوعاتو کې، په سوشل میډیا یا په رسمي خبرونو کې بل کوم هیڅ ادارې، کده پاکستان خارجه وزارت دی یا پوز دی یا استخباراتي ادارې دی یا نورې کوم قوي ادارې دی چې په خارجه تګلارو باندې نظر او رول ساتي، هغوی په دې حق له باندې هیڅ سن دی ویلي. سوشي به وړاندې د امریکا خارجه دفتر زبه دوي مچې د اوسنه یو لس منټه وړاندې خارجه دفتر ویان ته د وایس اف امریکا اردو سرویس یو ایمیل لګل او پاغه کې ترې نه پوښتنه شي وه چې تاسو د عمران خان دغه تورونو ته څه ځواب وایي. نو هغه په ځواب کې په انګریزي کې دغه جمله لیکلې ده چې there is no truth to these allegations، یعنی دا تورونه دي او په دې کې هیڅ حقیقت نشته دي. په یوه خبره چې دا هغه دوی دا وکړله چې د امریکا سره د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې پاکستان ودرېدلی، نو تاوان کړي او د هغه تاوان کې دا خودل چې را اتیا زره پاکستانیان چې دي دا وجل شوی دي. او دای هم ویل چې قبایلی سیمه هغوی ته زیات تاوان رسیدلې، خلک تل زیات مړ شوی دي، په خپل وی چې زګر زیدلې هسپتالونو ته تلم. کو کتل شي په پاکستان کې بیا اغه درې دیش بیلین ډالر چې پاکستان ته د ترهګرې پر ضد د جګړې لپاره ورکړی شوی دي، امریکا سوسواره په رسمي بیانونو کې دا ویل دي. یا دا چې په پاکستان کې په رسمي ډول په تګلارو کې دغه خبرې چې کوم عمران خان یادی دا نخ کاریږي چې ګنې د دومره په ترهګرۍ کې د خلکو زپلی شو بې کور شو په ملیونونو او په اتیا زره کې زیاتره شمیر د دوی د چې او وجلې شو او بیا دار چې اقتصادي خراب شو سکولونه لارې هسپتالونه ختم شو نو د اغې لپاره بیا سو شو او حکومت په پا پاکستان کې وړاندې یا دی په خپل باندې ګنې دوی ته ترجیح ورکړې شو اغه ته په دې بدل کې د کومک لپاره سو کوچون دا په رسمي پالیسو کې زیاتره په پا پاکستان کې نه لیدل کېږي. بل خبره چې دی وی زب استفانه ورکوم تر اخره پورې به جنگیګم خو د دغه تقریر نه په دې باندې چې کله د مخالفه ګوندونو وینا کوله عکس العمل کې نو بلاول بټو ما په خپل د پاکستان په شخصي ټلویزیون واورید نو هغه ویل چې د اوس خپل ناکامه پټول غواړي بیا د په پا پاکستان کې په پا استخبار او بخي په اخبارونو کې هم په دې باندې خبرې اوس روان دي چې رګنې دا تقریر چې دکاو او استفانه ورکوم نو د څه پیغام ورکول غوښتل چې تر اخر بالا پورې بلو بیګم نو د نیویارک ټایمز رسپانې چې کوم په پا پاکستان کې خبريال دی سلمان مسعود هغه په خپل ټوئیټر لیکلی دی چې را دا د ماته د قبلونه برابر تقریر او داسې ښکاری چې ګنې د خپل ماته قبول کړی دا پاکستان کې دوی د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې په امریکا باندې یو بل چې کم خبره دوی کوله او وی چې اتیاز سلور سوا درون چې د بریدونه شي وی دي پاکستان کې اوس او په هغه کې معصوم خلک وجل شوی دي یو دا ودوی دا کوي اوس دغه رسمي شمار شمیر خو چرته هم نه د پاکستان حکومت ښکارا کړی دي او نه کوم بل امریکا یا بل کوم حکومت دا ښکارا کړی دي خو او بل ادارې چې نه پاکستان اغه چې دی وی معصومه خلق ته چې ګنه وجل شوی دی پکې دا غوي پاړه باندې څه تفصيلات ورکړي وي البته پاکستان هم وخت په وخت دا منلې ده او امریکا هم ویلې دي او آزاد چې کوم اداري دي په نړیواله کچه هغه هم دا ویلې دي چې په دې کې کو قتل شینو حکیم الله محسود بیت الله محسود او نور د القاعده پرنګ ترهګر ډلې او د نور ترهګر ډلو مشران چې دین او هغه په دې کې وجل شي وي دي.
افتخار حسین سپتا سو په خپل خبرې کې ذکر وکړ چې عمران خان د امریکا نوم واخستې یا ذکر وکړ نو په دې باندې امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکو باندې ساغیز وکړي.
دی په خپل تقریر کې دی ته اشاره په دغه وینا کې کړې ده چې ګینه ک عمران خان د حکومت نه لري نشي یعنی دا یو بل تور چې د امریکا باندې لګاو خو زه به تاسو ته وایم چې سو ورځې وړاندې د امریکا خارجه دفتر دا بیان ورکړو او ډیر پخکارا وټکو کې ام په دې بنیاد ته خبره شي پښتنه شي وا چې په پاکستان کې کم سیاسي حالات روان دي اړې غړې دي یا کم دا وخت ادم اعتماد دا ووټ چې د خلاف پارلیمان تر ازيستا سو په دې اړه کې څه نظر دین دا غوي جواب دا چې پاکستان کې مونږه د جمهوریت ادارو او د جمهوریت مرسته کوو او وی خپل د ریس په دې باندې او درولې بل دا چې او کتلې شي نو د پاکستان او امریکا اړیکې د عمران خان او د امریکا صدر جو بایدن په وخت کې هغه سي پاتې نه دي کوم چې وړاندې د تر هغه پر ضد جګړه کې د پاکستان او د امریکا ترمنځ وي خو په هغه کې او کتلې شي نو هم زیاتره د پاکستان پاوز دغه فیصله کولی یا هغه په دغه فیصلو په میز باندې ناشلی د لیکیدل او دا کمی خبرې چې عمران خان په خپل وکړلې نو د خو هم لکه بنیادی دا د رضوان د کچې ز روسته تلو منو دا د هغه سزا د تور کولې کیږي خو د روسته تک پاړه باندې هم خارجه وزارت امریکا دا ویلو چې هغه په دې خبرو هغه ته د وړاندې نه دغه معلومات ورکړي شو او هغه دا وی چې هر ملک چې د خپل ځان لپاره فیصله کوي نو د اړیکو راتلونکو وخت چې کم دی هغه دا ښکاریږي چې هغه اړیکې په هغه ډول پاتې نه دي او د هغه غټه وجه دام ده چې د افغانستان حالاتو ځکه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغې او دغه طالبان یا حقانی ډله چې په کم باندې با په پاکستان تورونه لګولې کېدل چې دوی امرسته کوي هغه اوسل ته په واک اختیار کې ناشتي نو او هغه د امریکا خلاف چې بکله جګړم کوله دغه اړخ هم وکټل شي او داسې نور هم زنه عوامل شته چې په هغه باندې د پاکستان او د امریکا اړیکې په هغه ډول پاتې نه دي کوم چې مخکې وي.
ستاسو خډیر مننه افتخار حسین صاحب.
مننه.
وایس اف امریکا دی وډه د واشنگتن څخه خبرونه وړاندې کیږي. هم د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ضد د بے باورۍ تحریک وړاندې کولو لپاره د قومي اسمبلی غونډه د راتلونکو اتوار یک شنبه پوری ځنډول سوې ده. په دې حق باندې پیر ولایت شاه د دیوا لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې تفصيلات وړاندې کړي دي. د دې خبرونې قربانا نصر الله خان ته تاسو ته د دې ځینی ټکي وړاندې کوو.
وجوهات دی خدا دی نصر الله صاحب چې څنګه د غونډه شروع شوه مازیګر نو مخالف غوندونو غړو دا غوښتنه وکړه د ډیپټی سپیکر نه چې د وزیر اعظم په ضد دی د بے باورۍ تحریک باندې رائے واچول شي. هغه سپیکر اونه منلا بیا په دې باندې غي احتجاج وکړو. یا سپیکر د اتوار راتلونکي اتوار ورځې پورې غونډه وځنډوله. بیا څه وخت ناستو دغه د مخالفه ډلو غړي په کابی اسمبلی کې او بیا بار به احتجاج وکړو او دوی تورو لګولو په سپیکر باندې په وزیر اعظم باندې چې ګنې حکومت د بے باورۍ تحریک ته تیښته کوي. خو دوی بیا دا هم ویلو چې کله پورې به تیښته کوي اتوار ورځ به مراشي او په دغه ورځ باندې به دوی دغه عمل سرته رسوي. او دا غوښتنه یې هم وکړه چې وزیر اعظم دې استعفا ورکړي. هغه اوس اخلاقي او قانوني حیثیت نه لري چې د پاکستان وزیر اعظم پاتې شي ځکه چې دغه مخالف ډلو مشران وایي چې موږ سره چې کوم یو سل دوا بیا وټونه په کار دي د بے باورۍ تحریک لپاره موږ سره داغي نه ډیر زیات غړي راوځي شوی دي او نن به په اسمبلی اجلاس کې موجود وو. نو ځکه د وزیر اعظم اکثریت به لیدل دي او غوره بداوي چې هغه څوک پری دي او استعفا ورکړي. جی
صحیح. پیر ولایت شاه صاحب په د عمران خان یو خط راځته په وشتم مارچ باندې د جبنا دغه خط په اړه باندې بیا هغه د صحافیانو ته هم خودل شو مخصوص صحافیانو تاغي په اړه باندې خبري ویل شو. بیا نشت د نېشنل سکیورټي کمیټي یا د قومي چکم سلامتیا کمیټي دا غه غونډه شو ون په اسلام آباد کې. نو د هغه نرسته سو ویل شو دي په دغه کمیټي سم مهم ټکي مخه درغلي
دي. د کمیټي چې غونډه شو د وزیر اعظم مشره کې دغه د فوصل لخرم ناستو او د فوزي استخباراتي دارو آی اس آی او د سویلین استخباراتي ادارې آی بی د دې بشران مو مرکزی وزیران مو او چې کوم اعلامیه جاری شوه دا یو خو دغه مراسله چې د پدې باندې خو ډیر زیات فکرمندې سرګندونې شوې دي. او بل دا چې دا مراسله یا دغه مراسله کې چې کوم بهر ملکی سفارتکار یادېږي چې هغه د پاکستان په حق له د پاکستان په کورنی معاملو کې دا مداخله دي ګرځول دي دا خبره د پاکستان حالات سره تړلې. او بیا اعلامیه کې دا هم ویل شوې دي نو موږ خلنه غستل شوې خدای ویلی شوې دي چې د غبل تبا باقاعده د دغه مراسلي او دغه پاکستان باندې کې د خبرو پر سر احتجاج کول شي په سفارتي لارو باندې او پاکستان با په خپل کورنی معاملاتو کې بیا د پاره چې کوم دي داسې کیسه خبره د بل یو بل چې کوم دي نو نزغمي او دا دي چې ډیر ضربا د دې مراسلي پر سر باندې د غاړوند بل چې دي د تبې احتجاج کول شي د پاکستان وزیر اعظم یا حکومت د چالو خو نه خلی خدل تک یو عام رائے ده چې دا مراسله چې کوم دنو اشاره د پاکستان د حکومت او د امریکا طرف ته ده. خو د امریکا چې کوم سٹیټ ډپارټمنټ دی هغه دا خبرونه رد کړی دي چې ګنې امریکا څه کردار لري د پاکستان د بے باورۍ په تحریک کې د وزیر اعظم په ضد چې دی یا پاکستان ته څه کیسه خط کلی کلی شوی دی د دې نه هغه ویلي چې دا خبر به بنیاد د امریکای سٹیټ ډپارټمنټ طرف نه هم دا بیان به خطر اغلې دی.
Yeah. وایس اف امریکا دی ودا خبرونه له واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي. تاسو وړاندې هم زموږ د همکار افتخار حسین صاحب څخه د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د وینا مهم ټکی واوریدل. هم د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د تیر اتوار رئیس د یو خط ذکر کوو چې نن په خپل وینا کې هم ځینی اشاره داسې ورکړه چې د امریکا له خوا د خط لیکل سوی دی، خو بیا د امریکا خارجه وزارت دغه اړه باندې چې ټولې ګنګوسې دي دایرت کړې دي. دا مهال په دې حق باندې سیړنه اخلو د اسماعیل خان صاحب سره چې دا مهال د سکایپ د لارې را سره ملګری دي. جوړ په خیر اسماعیل خان صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام اسماعیل خان صاحب. اپوزیشن ګوندونه وایي چې په پارلیمان کې اوس دومره وټونه یا غړي لري چې حکومت ور باندې جوړ کړي، خو بلخوا بیا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په خپل وینا کې هم او د تیر څو ورځو راهیسې وایي چې د هغه حکومت بدلول کې بهرني لاسونه دي یا بهرني سازش دی، او د یو خط ذکر چې کم د څو ورځو راهیسې روان دي کوي، او نن خپل وینا کې هم د دې ذکر وکړو، د دې څه مطلب کېدای شي؟
داسې ته چې کاری خوم دغه څه ځکه چې دا د خط چې راغلی دی دا زما خیال هم لسم مارچ باندې راغلی دی، نو د دومره ورځې د سر دا خط پروت و، د کتلی وو، د لوستلی وو، او د ولې یو دشم د انتظار کولو چې دا خط بهر وباسي، یا پرون دشم نیټه وه چې کله دا خبره یا په ویشتم باندې په تقریر چې د کله کړو په اسلام آباد کې پاره کې دا خط تا خودلو چې داسې یو خط راغلی دی، نو د سیاسي مقصد ته د دې لټ د خط ځکه چې د غواړي چې مخالف ګوندونو باندې دا هو لګي چې دی الیکار دی استعماليږي یو بین المللي انټرنیشنل کنسپیریسي دا یو سازش دی چې دا وی پښا باندې امریکا ولاړه دا او د حکومت ختمول غواړي، او د خپل نوم واغسته چې دی نور چا سره کانی چې د عمران خان سره کار دی ځکه چې عمران خان د دې قوم او دغه د پاره ولاړ دی، نو سیاسي مقصد د پاره کتا سو د غوګورې د نېشنل سکیورټي د کمیټه چې کوم اعلامیه یې پر کړې ده پاره کې نه نوم واغستل شوې دی او نه هغه کې داسي ویلې شوې دي چې س دمکی ور کړې ده، اي کې البته ضرور وای چې پای کې دا ویلې دي چې کوم جواب استعمال شوې ده هغه ان ډیپلوماټیک تا، او دویم پکې دا ده چې دا دارنګ خبرې د پاکستان په داخلي چارو کې مداخله ده، او بل دا چې پاکستان به په د سفارتي د ذریعے په دمن د ډیمارشې په شکل کې د دې جواب ورکړي. او عمران خان سپیک چې کوم تقریرو هغه 90% یا 95% په امریکای او په دغه باندې نو هغه کې په نوم نو واغسته په لامی کې خو عمران خان د تقریر نه دا معلومه شو چې دا خط چې کوم دی دا د امریکای د اړه خراب دی.
او اپوزیشن ګوندونه اسماعیل خان صاحب په پاکستان کې د خراب اقتصاد یا بیا د امنیت وضعیت د خرابېدو د ګرانی او پاکستان د نورو هیوادونو څخه د بیلولو یا د یوازې کولو ذمہوار ګرځوي، عمران خان چې کوم د خط ذکر کوي یا د بهرنی سازش ذکر کوي، آیا دا به د ولس پام د دې مسلو څخه واړوي؟
دا د عمران خان کوشش دغه دی چې دا چې کوم د دې خلاف د عدم اعتماد دا تحریک دی د دې یو سیاسي شکل ورکی او خلق راو پاري، او دوی مدا چې د دغه نه کل الیکشن کیږي نو د واحد دغه بدای چې دی یو قام پرستا پاکستانی سیاست مدار دی چې هغه نه د امریکای الیکار دی نه د چا دی، او غته پاکستان د مفادو د پاره لګیا دی جنگیږي، نو ته اوس نه د کم از کم نن چې کم د مخالف ګوندونو داړه چې کم څومره کسان رال شمیر چې کم مخه ترالو، نو هغه نه دا معلومیږي چې عمران خان که سنور سو پمس کې سپې خو نه شو نو په دې پر پروس کې د ټاک د وټونو شول نو عمران خان به د اعتماد وټ بیلی، نو د تا په درچې دی نه پس بیا په دې خامخه الیکشن ټاکنې به کیږي وټونه به کیږي، نو اوس نه دې ځان غواړي چې د مخالف ګوندونو دی دغه کی په دې باندې تور لګی چې دا د امریکای الیکار دی د امریکای په دغه باندې لګیا دی، او دې واحد یو داسې سیاست مدار دی چې هغه د عالمی د سامراج یا د امریکای یا د نور ملکونو خلاف د پاکستان یو قام پرستا مشر دی لیډر دی.
شاه اسماعیل خان صاحب کنه وی حکومت جوړ هم سی یا بل ګوند یا بل څوک هم په حکومت کې راسي، آیا پاکستان کې چې کوم وسنۍ وضعیت دی په خاص توګه ټیټ اقتصاد دا به بیرته سم سي؟
د کی مش اوس مسله دغه ده ځکه چې کم د خبر ټول دی کم خط چي دی خط د پاکستان امریکی کے چکم سفیر دے اغا دا خط لکھ لے پاکستان تا او پاغی کی سنگ چی عمران خان سے بم پخپل تقریر کیو دا امریکی یونم پیوا غیست خو بیات دینا پشاشو چینا دا بل ملتے تو پاغی کی او خان عمران خان پاکی دا خبر اکڑا چی پاغی کی دا اقتصادی بندی زونو او دا سانکشنز خبر شوی دا نو اس خبر دا غدا چی دا کم دا حکومت کپاتشو ام دا خب پالیسی جاری بی نو کاری دا چې امریکا کې دي شي چې امریکا او د امریکای چې څومره اتحادیان دي پاکستان باندې زونو لیکن د پاکستان اقتصادي حالت په کې نم ډیر زیات خراب دي او بیا کې دي شي چې ډیر زیات حدا پوری خراب شي او بل وخت دغه دا چې کو ادم اعتماد تحریک کامیاب شو او بل حکومت رالو او هی خپل پالیسیانو کې بدلون راوستو یا توازن پکې راوستو کې دي شي امریکای امریکہ اگر کی بندیزونو نه لګی څنګه چې په د امریکای سفیر په خط کې لیکلی دی او د پکت د سپو بنیاد باندې چې عمران خان په دا الزام لګی چې امریکا د دینو کانفیډنس یا د اعتماد په توګه کې دي شي او په باندې نو لیکل کې دي شي حالات سره سم نړښت لاړ شي.
استاد زه خډیر مننه اسماعیل خان صاحب
ډیر مننه تمام
VOA دیوا په سټلایټ ٹی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه لیا د وام لري را سره ملګری اوسېږي نن په ټوله نړۍ کې د نشزیانو یا د خواجه سراو لپاره روز منځل کیږي په دې هک لباندی ریپورت هم لرو چې په پا پاکستان کې به په خاص توګه په خیبر پښتونخوا کې د دوی وضعیت او کړهونه سدي خدا محل خبرونه کې یو بل ریپورت ته وړاندې کوو چې د بے باورۍ د تاریخ سره مخ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان باندې د اپوزیشن لخوا یو لوی نیوکه دا هم ده چې د هواد اقتصاد ځینې خراب شوی دی او حکومتي چارې په سمه توګه پر مخ نه دی بوتلې خو عمران خان نیو کې ردوی او وای چې د حکومت د مالیو ټولولو کچا لوړه شوې ده نوموړی کې د کورنۍ اقتصاد ښه کولو لپاره د مرغیپال یا چرګانو ساتلو یو سکیم هم اعلان کړی وو چې سیړونکو وای دغه یو ناکامه پلان دی په دې کله باندې د دیوا خبریال ملک وکاس یو ریپورت تیار کړی چې تاسو وړاندې کوو
د پاکستان د وزیر اعظم زری ایمرجنسی پروګرام لاندې په پښتونخوا کې د سلورو کالو د چرګانو ویشلو پروژه پیل شوې وه چې پکې په دریم کال هم اته میاشتې وړاندې کونډو غریبانو او بې وسله خلکو ته چرګانو ورکړې شوې وو. د دغه چرګانو یو یونټ په زر د پاسه 50 روپۍ ورکړې شوې وو چې پکې یو چرګ او 15 چرګې وې. شیرګل نو میزبان هم دغه چرګان ترلاسه کړي خو وایي چې په یونټ کې یوازې دوه چرګې ختلې دي او پاتې سلور پکې چرګان دي چې د خوراک تاوان یې زیات دی او پیداوار یې کم دی.
1050 روپۍ باندې را لښپک چرګې را کړې وي نو هغه کې دوه چرګې وخته او سلور چرګان دي او چرګان خوږې نه چې نو موږ وایو چې یاره چرګې پکې چرګو تعداد لږ زیات وي نو بخې وي.
دغه رنګ یو بل پالون کې حضرت علي وای چې دا فکر لري چې د تبا دغه چرګې ګټه اورسوي خو د بده مرغه چرګان پکې زیات ختلی وو نو د ترنه چرګان خرڅ کړی دي.
چرګان خو مخرس کله او انډ نه چې کله یو انډ نه مواچي دروازه کني نه چې خوراک ډیر کوي او یو انډ نه چې
د پښتونخوا صوبې د سارو او چرګانو د تحفظ سرکاري ادارې لایف سٹاک مانیټرینګ افسر ډاکټر مظهر الیاس وای چې په ویشل شوی چرګانو کې د نرانو چرګانو څه شکایت نه دی راغلی خو بیا هم دوی پکې د پلټنو لپاره یو کمیټي جوړه کړې ده چې دا به معلوموي چې د زیاتو چرګانو علت څه دی، خو زیاتوي چې د ښه پیداوار لپاره باید ښه ماحول، رڼا او د معیاري خوراک خیال کې وساتل شي، نو پیداوار به زیات وي.
کی لکه په دې کې نسل خبره ده، نسل خو زمونږ د ټیکنیکل ټیم ناسي هغه پورې چې صحیح نسل دی، په دې کې د خوراک مسلې کیدی شي. لکه د یو چرګې په فارم کې د خوراک ضرورت 100 ګرامه دروازه دی، نو آیا دا خوراک دے پورا ملاوی کیا نا؟ بل دے کہ دا رنا دیر زیاد اہم کردار دے، چرا دے چرگے لے پورا 14 گھنٹے رنا ملاوی کی کنے ملاوی کی، دلے پورا زیاد ملاوی کی کنے ملاوی کی، دا پا سنگا ماحول کے ساتھ لکی پا دے کسی بیماری خونیشتا، نو دا طول وجوہات دا آگے پا کم اچول کی چکم دے دے پورا اثر دے، نو کدا چا دا دا اسے مسئلے بھی زمانگ تکنیکی افسران چکم دے پا زلو کم ناسی دلتم ناسی، نو مون خو آلیٹ پا دے مانے ٹریننگ پر کریم دے خلکو تا
په غریب خلکو کې د چرګانو ویشلو منصوبه په کال 2019 کې د وزیر اعظم زری ایمرجنسی پروګرام لاندې پیل شوی و، چې په صوبه کې به په 4 کالو کې 10 لکه چرګان ویشل کیږي، خو چارواکي وایي چې دوی د اولس په غوښتنه دغه هدف په 4 کالو کې پای ته رسولی دی، او سخت کال به 9.5 لک چرګان هم ویشل کیږي. ملک وقاص، وائس آف امریکہ، ڈی ون نیوز، پیخبر.
د پاکستان سر شار اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون یو بې درک زده کوونکی چې عبدالحفیظ بلوچ نومېدی د هغه په ضد گرفتاری ښکاره کړې ده، او وایي چې هغه باندې د ترهګرۍ مقدمه درج کړې سوې ده. دا په داسې حال چې هم د عبدالحفیظ بلوچ د لادرکۍ یا د بې درکۍ وروسته یو شمېر احتجاجونه ترسره شوي وو. په دې هکله باندې ارشد حسین نور تفصیلات لري.
اسلام آباد کې بلوچ زدهکوونکو د زیارت پر ورځ د اسلام آباد های کورټ په امر د کورنو چارو وزیر شیخ رشید سره لیدل قتل کړی دی، او د بلوچ زدهکوونکو په پلاوي کې شامل د قائد اعظم پوهنتون یو زدهکوونکی سلام بلوچ وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي چې هغوی د کورنو چارو د وزیر سره د شوې ملاقات نه مطمئن نه دي، او په دغه ملاقات کې د شوو خبرو اترو نه به عدالت خبروي. په دې اړه د کورنو چارو د وزارت خوالا کم بیان نه دی جاری کړی شوی. ښکارا دی چې پرون اسلام آباد های کورټ د کورونو چارو وزیر شیخ رشید ته د احتجاج کوونکو بلوچ د کوونکو د شکایتونو اوریدو امر کړی وو، او خبرداري ورکړی وو که وزیر د عدالت حکم ونه منلو نو هغه به عدالت ته راغوښتل کیږي. د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي جسټیس اتر مین الله، د بشري حقوقو فعال ایمان زینب مزاری، او د احتجاج کوونکو بلوچ طالب علمانو خلاف د مقدمه د درج کېدو پر ضد د خواست اوریدنه کوي. په دې د وایس آف امریکا ډیوا سره خبرو کې قانون پوها او د بشري حقوقو فعال ایمان زینب مزاری ویل، پرون عبدالله نومي بلوچ د کوونکی عدالت د بلوچ طالب علمانو سره په پوهنتونونو کې د روان چلن نه خبر کړو.
بلوچ سټوډنټ نے بیان کیا عدالت،
هغه وایي بلوچ د کوونکو د عدالت په وړاندې هغه ټول هر څه بیان کړل چې څنګه د کال 2021 دسمبر راهسې د هغوی په نسلي بنیادونو په پوهنتونونو کې معلومات راغونډول کیږي او هغوی يرول کیږي. عدالت ویلي چې د بلوچ د کوونکو لخوا بیان کړی شوی حقایق د اندېښنو وړ او د آئینی ضمانتونو سنگینه سرغړونه ده. ښکاره دی چې بلوچ د کوونکو د اسلام آباد په قائد اعظم او د پنجاب په بیلابیلو پوهنتونونو کې د بلوچ طالب علمانو د يرولو او د هغوی په نسلي بنیادونو د پروفایلنګ ترڅنګ د قائد اعظم پوهنتون د لادرک شوی طالب علم حفیظ بلوچ د موندلو لپاره د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په وړاندې ورځو کې یو اوږده احتجاجي ناسته هم کړې وه. اخوا مطبوعاتي راپورونه وایي چې د بلوچستان ایالت د ترهګرۍ ضد څانګې CTDT د قائد اعظم پونتون اسلام آباد څخه د لادرک شوی طالب علم عبدالحفیظ بلوچ گرفتاری د بلوچستان په جالمکسی سیمه کې سرګند کړي، او په هغه د ترهګرۍ ضد قانون لاندې مقدمه درج کړي ده. د عبدالحفیظ بلوچ رور ډاکټر رضا بلوچ وایس اف امریکا ډیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي هغه پرون د خپل رور سره هغه محل ملاقات کړي و چې کله هغه د CTDT چارواکو عدالت ته وړاندې کوو.
الحمدلله بالکل اچھا زبردست بالکل ٹھیک ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں.
هغه وای د عبدالحفیظ بلوچ صحت خدي او د پریشانه هیڅ خبره نشته. په بلوچستان کې د لادره کتنانو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز هم غوښتنه کړې چې په عبدالحفیظ بلوچ د لګول شو تورونو په لټونو لپاره د پارلماني کمیټي جوړه کړی شي. د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر ماما قدیر وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې ویلي چې په عبدالحفیظ بلوچ لګول شوی تورونه ناسم دي.
ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے اور ہائی کورٹ کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ پارلیمانی کمیٹی بنائیں۔
ہغوی زمنگ او دا ہائی کورٹ غختن ہم دغه دا چې پارلیمانی کمیٹی دی جوړه کړی شي۔ په پاکستان کې د بشری بلوچانو او د پښتنو د حقونو مبارزین د خلکو په جبر دلا درکه تورونه د هیواد د فوز په استخباراتي ادارو لګوي، خو فوز دا تورونه ردوي او وای کی دی شي چې لا درکه بلوچستان د بلوچ بیلتون پاله وسلوالو ډلو په لیکو کې شامل شوی وي او د فوج سره پنختو کې وجل شوی وي۔
وایس اف امریکا جی ودا تاسو در شدو سین څخه ورستۍ تفصیلات واوریدی۔ هم په دې ورستیو کې او بیا په خاص توګه شش کال د پاکستان په بلوچستان ایالت او د دې تر څنګ د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلعو کې په امنیتي عسکرو یو شمیر ترهګر بریدونه سوي، چې هم په دې ورستیو کې په ټانک ضلع کې په امنیتي عسکرو باندې برید سوي، چې پکې د چارواکو په وینا اته اسکر وژل سوی او نږدې شل څخه زیات شوبل سوی دی۔ په دې حکله باندې سیړونکو وایي چې پاکستان ریاست کې د بدامنۍ دغه پیښه سنجیده و نه خستل سوی، نو د دابا ډیر خطرناکې پایلې ولري۔ عدنان بیتونی نور تفصیلات لري۔
سیړونکو وایي دا ډیر د اندېښنې وړ صورتحال دی او دا بریدونه سرګندوي چې وسلوال بیا منظم شوی دی۔ په اسلام آباد کې د فاټا چړنیز مرکز مشر منصور ماسید وایي دا ډیر بوګنونکی صورتحال دی، دا اوسنی بریدونه د کال 2012 نه د وړاندې حالاتو نه زیات خطرناک ښکاري او ویل کیږي چې تحریک طالبان پاکستان د غوسیمو د پاره خپل مشران ټاکلي او په خلاص مټ لګیا دي بریدونه کوي۔ هغه ویل تحریک طالبان پاکستان د افغان طالبانو سره د شلو کالو نږدې اړیکې دي او اوس تحریک طالبان پاکستان د البدر په نوم د پسرلنو عملیاتو اعلان هم وکړو او البدر د افغان طالبانو هغه ډله ده چې په افغانستان کې حکومت واړولو۔
د دې ملګرتیا شل کولا غاړه ملګرتیا دوکونه دوچري د ویستو او په دغه وجه افغان د پاکستان خبره او د ټي ټي پی خلاف هیڅ اکس نه وکړي۔ او
د پېښور پنتوند چرنیز مرکز په خوانی مشر ډاکټر سرفراز خروای په پاکستان کې ترهګری پرځت جوړې کامی تګلارې باندې عمل نه شوی او په ملک په اخلاص مټ په جلسو جلوسونو کې سغدریزي بیانیې وړاندې کیږي۔ نوموړي د پاکستان تحریک انصاف په حکومت هم نیوکه وکړي چې روان حکومت د طالبانو پرځت دریز نرم ښکاری او تر اوسه پورې ترهګری پرځت داسې کوم سخت دریز نه دی خپل کړی۔
ښکاری دا چې دې موده کې چې کوم نېشنل اکشن پلان پاکستان را کړو چې ترهګرو خلاف بچ دې مخنیوي د پاره با کار کوي، هغه صحیح طریقې باندې پاګه عمل هم نه دي شوی۔ د طالبان چې خلاف افغانستان کې واکداران شو، نو هغه د لاسا دې ته ځای سپورټ هم ملو شو او چې څو پورې سیاسي حکومت د زمونږ نن سبا والا دا خو ماته دایي برستال ښکاری۔
د امنیتی او دفاعي چارو کارپوه ریټایر بریګیډیر محمد صاد وایي هغه منی چې بعد امنی ډیره سیوا شوي، د هغه په نظر خو یو علت دا چې په پاکستان کې سیاسي کړکېچ روان دی او دغه لور ته پاملرنه نه کیږي، بل د افغانستان زیاتې علاقې داسې دي چې د طالبانو د حکومت عملداري پکې نشته، او دریم دا چې د افغانستان سره په پوله د سیمو اصغان تار لګول شوی، نو دغلته په پاکستان کې دننه قتل پکار دي چې بد امنی د کم ځای نه کیږي۔
بعد هغه استفاده کوي د دې نه چې کوم ملک سیاسي حالات روان دي، یعنی انتظامیه دا یا نور داسې چې کوم چارواکي دي هغه ټول دغه چې کوم دي توجه هغه دی اړخ تمرکز ده حالات چې کوم دي تشویشناک دي زموږ په خیال باندې، او د دې لپاره سره سره کاروایی چې کوم دي نو هغه ضروری ده، خو مکمل طور باندې د مخنیوي چې کوم دي داسې نشي کېدای چې باړو لګي او دغه نه پس پر رسو باندې څوک دی نشي۔
په پاکستان کې د غیر دولتي ادارو تر مخه په افغانستان کې طالبانو په واقع دراتلو ورسته په خیبر پښتونخوا کې د بد امنۍ پیښې سیوا شوي۔ په پاکستان کې د بد امنۍ پیښو ورسته د هغې زور اخستی چې تحریک طالبان پاکستان حکومت سره دسمبر په میاشت کې د ایوې میاشت ډزبندۍ ختمولو ویلي وو۔ په 15000 ورځې د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال بابر افتخار هم منلی وو چې په اگست 2020 کې چې د افغانستان نه بهرنی ځواکونه نصاب اوتل او د هغې له امله راجوړ شو حالات نیغ اثر د پاکستان په امنیت هم شوی دی۔ هغه ویلو تحریک طالبان پاکستان چې غیر ریاستي عناصر دي، دزبندی ورسره په 10 دسمبر ختمه شوې ده او د تحریک طالبان پاکستان پر ضد عملیات او جګړه رفهره ده۔ عدنان بیٹنای، ڈیوا، ٹانک۔
د ډیو سره اوسئ وایس اف امریکا دی وډه لا واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي او وسم خبرونه کې نړیوال ریپورت درته وړاندې کوو چې په چین کې د افغانستان په اړه د گاونډي هوادونو خارجه وزیرانو غونډه تر سره شوی چې په دې غونډه کې فیصله شوی ده چې ټول گاونډي هوادونو به د افغانستان سره د معیشت بیا رغونی او په سیاسي چارو کې همکاري کوي. په دې اړه باندې یو سیړنیز ریپورت درته وړاندې کوو. هم دا ریپورت د وایس اف امریکا آشنا سانګي شناز نفیس تیار کړی چې هم د زینو سیړو کې سره خبرې کړې دي چې په دې حق لباندې سړو کې سنځر لري. دا ریپورت تر توبړه لیکو.
د چین د خارجه چارو وزیر وانګ یی تیر اونۍ کابل ته د ناسا په سفر په وخت ویلی وو چې هیواد د افغانستان کورونو چارو کې غرس نه لري. نو د چین په قربتوب کې د روانې غونډې ارزښت څه کې دی شي؟
زه فکر کوم چین د داسې لومړیو ګامونو په خستو او له طالبانو سره په داسې همکاري غور کوي چې طالبانو ته ډاډ ورکړي چې په افغانستان کې په قانونو کې د کارکونکو چینایانو او د بودا د لرغونو آثارو امنیت خوندي کړي.
په غونډه کې د افغانستان د گاونډي هیوادونو سره سره د قطر، انډونیزیا او امریکا استازي هم ګډون کوي. تر اوسه د غونډې برخوالو او نه بل کوم هیواد په افغانستان کې د طالبانو په زور اغیستلې شوی واکمنی نه ده منلې. خو داسې غونډو کې طالبانو ته بلنه څه پیغام ورکولی شي؟
ورته خو به د طالبانو سترګې نورې غټې کې او بلکې غټې کې ځکه چې دغه دورې نه فورن پسته موږ وکتل چې په افغانستان کې طالبانو بیا هغه بندیزونه په خپلو ولسوالو راوستلې چې کم د 9/11 د اټیکس مخکې په افغانستان کې ویل.
سیډون کې افغان طالبان د پاکستان تر نفوذ لاندې او پاکستان د چین د لاس لاندې ویني. کدا سی وی نو د افغانستان لپاره د چین تګلارا سکه دلې شي.
چین په افغانستان کې هغه څه کول غواړي کوم چې په پاکستان کې وکړل. توپیر به دومره وي چې چین په پاکستان کې د لوړ پوړو پوځیانو په غډله خپل کارونه کوي چې په بډو رشوتونو کې ککړ دي. په افغانستان کې بیا یو داسې ډله ده چې هغوی خپل مذهبي مفکوره لري. دلته به دا شک وي چې که پیسې اخلي او یا نه اخلي نو آیا دوی به د چین کارونه وکړي؟ د طالبانو خپل اجنډا ده او لازمه نه ده چې د چین غوښتنه پوره کړي.
چې افغان طالبان د پاکستان د حکومت غیر رسمي رسمي توګه خو پاکستان هم نه دي تسلیم کړي خو غیر رسمي توګه د پاکستان ورسره اړیکې شته دي. او افغانستان چین د پاکستان دغه اړیکو نه ځان لپاره फायदा خشته شي او د پاکستان به هم کوشش دی چې په سن اسه طریقه باندې افغانستان کې د طالبانو حکومت هغه تسلیم شي.
په افغانستان کې د طالبانو د خپل خوخي شریعت په جنکو په تعلیم د بندیزونو د مخالفونو په زورونو او وجلو او یا د طالبانو په طرز حکومت باندې امریکا او لویدیز هیوادونه نیوکی کوي. چین، ایران او پاکستان په ګډون نور گاونډي هیوادونه په دغه موضوعګانو کوم غرض نه لري. د دې علت څه کې دی شي؟
China's foreign policy position which is
دا د چین ډیر زور دریځ دی چې ترڅو د طالبانو حکومت چین ته د افغانستان قانون ته لاسرسي او نور د اقتصادي چارو ته اجازه ورکوي نو بیجینګ به په طالبانو فشار نه اچوي او که هغوی هلته د ولست د حقونو څخه سرغړونه کوي او یا ښځو ته د تعلیم اجازه نه ورکوي نو بیجینګ به پروا نه کوي.
افغان طالبان په افغانستان کې د اقتصاد اوسنۍ بدی وځي لپاره امریکا او لویدیز مسؤل ګڼي. خوسیډون کی وای اوس هم افغانستان سره د امریکا مرستې تربل هر هیواد زیات دي. په چین کې د روانې غونډې وړاندې هم بیجینګ په امریکا غږ کړي چې د افغانستان د اقتصاد د بیا رغونې مسؤلیت دی په غاړه واخلي. خدای نه دی ویلي چې د روانې غونډې برخوال به د افغان اقتصاد لپاره څه ګامونه اخلي.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه له واشنگتن څخه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. کوایس چې د دیوا په ټولنیزو رسنیو سره ملګری سي، هم د دیوا ویب پاڼه، فیسبوک پاڼه، یوټیوب چینل باندې ټولې خبرونه تاسو په ژوندۍ بڼه هم لیدای شئ او وروسته تکراری هم لیدای شئ. د دې ترڅنګ د ټویټر د لاري او د انستګرام د لاري هم کوایس چې د مهم خبرونو څخه ځانونه خبر پاتې کوي. خبرونه کې یو بل نړیوال رپورت درته وړاندې کوو چې د یوکرین صدر ولادیمیر زلنسکی ویلی دی چې د روس د یرغل په ضد د ملک دفاع اساسي مرحلې ته رسیدلې ده او د امریکا سره د نورو مرستو خواست هم کړی دی. بلخوا د یوکرین کې د روس په بمباری کې اضافه د جنگ بندي یا د ډز بندي په اړه امیدونه ختم کړي دي. سمینه احسن نور تفصیلات لري چې تاسو ته په ریپورت کې وړاندې کوو، خو تاسو به دا وایي چې تاسو موږ سره ملګری اوسېږئ. نن په ټوله نړۍ کې د مارچ 1 نیټې باندې د خواجه سراو سره د یووالي لپاره ورځ منځل کیږي چې په دې حق باندې د خیبر پښتونخوا کې د خواجه سراو د وضعیت په حق باندې هم یو ریپورت لرو چې غواړو تاسو ته خبرونه کې وړاندې کوو، خو دا مهال درته د سمینه احسن ریپورت وړاندې کوو. بخښنه غواړو، ځینې ټکنیکی ستونزه ده چې دا مهال تاسو ته به هم د خواجه سراو لپاره چې کم ریپورت تاسو ته موږ وایو چې وړاندې کوو، یا هم په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د خواجه سراو سره د تشدد پیښې ورځ تر بل په زیاتېدو دي، او هم په دې لسو ورځو کې نږدې 4 خواجه سراو وژل شوي دي او 9 ژوبل شوي دي. هم د خواجه سراو د کونو لپاره کارکونکي تنظیم بلو سترمخه خبر پښتونخوا کې د کال 2015 راهیسې تر وسه پوری 15 اتیا خواجه سرا وژل شوي دي او تر 2000 پوری زیات ژوبل شوي دي. په دې حکله باندې تاسو د مدثر شاه ریپورت وړاندې کوو.
د خیبر پښتونخوا نرفزیان یو ځل بیا سړکونو تراوتی پیښور پرس کلب مخې ته احتجاج کولو. د یو ویل 13 اونۍ خیبر پښتونخوا کې بلابل او پیښو کې د دوی نور درې مرګري وجل شول او شپږ نور نرفزیان جوبل کړی شوي دي. په دغه مهال چې دی ود لول ډول په نوم د یو نرفزینه پښتنه وکړه، د نرفزیانو وجنو کې ولې سیوا والے په نظر راځي؟ مغوای
ګونه اندی د پاره سیوا شو دي چې تعلق هغه وی تعلق ساتم، تعلق نه ساتو، تعلق نه ساتو دا غي بیا د انجام راکی. او زور تعلق واړي، زور هر څه واړي، خو زور خو نه کیږي تاسو ته پته دي. او چې رضا نه کو بس بیا چې کم دی هغه خپل د کا بس اخري دا اور د کا ټارګټ دي. چا کو تشدد کی تشدد نه کوي هغه نه پس کم دی ته هغه نه کارونه شو بس هغه بیا د کو کی بس راشي د درې فایرنګو کې خبره ختمه.
وای د 2015 نتر دې د مدد د او یاو نه زیات ملګری د صوبې بلابل او خارګوټو کې وجل شوی، 300 پوری د جنسي او جسمانی تشدد ښکار شوی دی، خو زیات کی ککړ نکم ملزم نیول شوی او نه هم چاته سزا ورکړې شوی ده. د غرض د بل نرخزه مهک وای مونږ د خلکو خوشاله یو په دوکو اخر خلک مونږ له کم جرم سزا راکړي.
ډیر ظلم کیږي زمونږه کوم دي خلکو سره، خو به زه ته هاتھ جوړ کی زدا استاد سوال دا مینه زاره ته کوم پلیز مونږ باندې رحم وکي، مونږ سره مینه محبت وکي، مونږ دونه بد خلک نه یو، تاسو په خوشاله کې مونږ درځو، تاسو خوشاله مونږ ته دې رونق وکراولو، تاسو په فنکشن، تاسو په ودونو کې مونږ فنکشن کوم، تاسو مونږ راغوانی، تاسو مونږ سر بیا ازادي کوي، هغه خدای له تاسو څه جواب ورکوي.
وای اکثر پیخو کې مونږ وهل ټکول هم خرو او ظالمان نه پیسې هم وتروړي. بل پلو ته د بشري حقوقو فعال میرمن نوشین فاطمه وای د نرخزیانو د تحفظ او خېګړې 2013 قانون د حکومت یو مثبت ګام دی، خو وای نه یوازې په دغه قانون عمل پکار دی بلکې ټولنه هم دې لړ کې باید خپل مثبت کردار وښایي.
نصاب کې نه دا وګڼل شي چې دا هم انسانان دي او دوه انساني حقوقونه لري. جینڈر خو بیا ډیر بات کړه سی کنه، اور بیا تا مولا هم دا وای چې ته د انساني قدرونو په نظر وګوره، د مور ماشوم ته وای چې بچی دا انسان دی، په خندا پسې ما کوا. د مخبل معاشري هم مسائل دي، زمو اخلاقیات هم دوره تغیدلې دي، زمو سٹارټ کې ماشوم هم کدی پورې وخاندي نو ما مور او پلار بور سره وخاندي پوها وینې کی کپل سټیپ کې وسار شي دا خبره، نو نه به سکول کې دا مسلې کیږي.
وای د نرخزیانو د تعلیم او په ځانګړي ډول د فنی او تکنیکی تعلیم لپاره جدا ادارې باید پرانستل شي، دای ته ټولو سرکاري ملازمتونو کې برخه ورکړل شي ترڅو دای هم ځان د ټولنې برابر وګړي احساس کړي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
خبرونه له واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي. تاسو کوی سي چې را سره ملګرتیا وکړي، ځکه نړیوال نور یو شمېر ریپورټونه لرو چې درته وړاندې کوي، په خاصه توګه د یوکرين وروستي حال په حق لباندې. خو دا مهال یو ریپورت درته وړاندې کوي چې د یوکرين د لویدز په لرغونو شار لوی کې وس لټول یوکرين څخه په لکونو کډوال راټول شوی دی. د فوټبال یو سټیډیم چې کال 2018 کې د اروپאי کپ لپاره جوړ شوی وو، وس د کډوالو په یو مرکز بدل شوی دی. د وایس اف امریکا یو رپورټر ته مجاهد جواد وړاندې کوي.
د لویو خار په لمنو کې د فوټبال یو لوی سټیډیم جوړ شوی و چې څلور دیرش زره مینوال پکې زایدل، خو په روس باندې د اوکراین د یرغل راهیسې دغه سټیډیم د کډوالو د تنظیم په مرکز بدل شوی. له ټولو اوکراین څخه ورته په بسونو کې کډوال راځي. یوازې په لومړۍ اونۍ کې تر 1500 زیات خلک دلته راغلي.
د فروری د سلیریشتمې نیټې راهسې د هر یوکرینی ژوند بدل شوی.
اولگا مانکو د لویو ارینا سټیډیم مشه ده. د یرغل مخکې د هغې دنده و چې لوی لوبې او کنسرټونه تنظیم کړي، خو د روس ته یرغل راهیسې د هغې اصلي دنده له کډوالو سره مرسته ده. دې مرکز ته اکثره راغلو کډوالو خپل کورونه له لاسه ورکړي.
مونږ د رضاکارو سره په بشري مرکزونو کې مرسته کوو. مونږ الوګان سپینو، مونږ لوښي وینځو، مونږ پخلی کوو.
ایرینا یو له هغو څخه ده. هغه دلته د کیف له باندې څخه راغلې ده.
مونږ انتظار او انتظار کاوه، خو حالت لا پسې خرابېدل. مونږ سره نږدې ټول کلی روسانو ونیول.
کله چې هغه په دې پوه شو چې حالات نه ښه کېږي، نو ایرینا د کور پرې خودولو ته مجبوره شوه.
یرغلګرو خلک د کورونو په تاکاویو کې بندول. دوی به له هغو خلکو سره ظلم کوو چې دوی به غوښتل. دوی په ښځو جنسي تیری وکړ. دوی هغه کول چې زړه یې غوښتل. دوی حتی د کورونو خاوندان هم وژلي.
د کډوالو د مرکز نازمین وایي د یرغل په لومړیو څو ورځو کې ویرېدلو خلکو غوښتل څومره ژر چې امکان ولري له هېواده ووځي. اوس چې د ایرینا په څیر څوک را رسیږي، نو هغه د جګړې پای ته په تمه دي چې د جګړې له بندېدو او یا کمېدو سره بیرته خپلو سیمو او کورونو ته ستانه شي.
موږ کوشش کوو چې خلک د خپلو سیمو او ټولنو د ښاروالیو په ودانیو کې ځای پر ځای کړو. زما هدف له هغو خلکو څخه دی چې غواړي په اوکرین کې پاتې شي.
د کډوالو د هرکلی مرکز نیم خالی دی، خو رضاکار په دې فکر کار کوي چې یرغل ښایي دوام ومومي او اضافي بسترونه لا لمخه څخه په سټیډیم کې تیار شوې دي.
که د ماریپول، چرنیهیف او خارکیف څخه بشري دهلیزونه پرانستل شي، نو زیات خلک بدل تراشي. نو بیا به د شک پرته دا ځای ډک شي.
مجاهد جواد، د امریکا غږ، دیوا، واشنگتن ډی سي.
او سم تاسو ته زموږ د همکاري سمینه اسن رپورت وړاندې کوو چې د یوکرین د وروستۍ وضعیت په اړه دی. او په دې کې دا هم دی چې نن د یوکرین صدر د آسترالیا پارلیمان ته وینا کړې ده. تفصیلات هم په دې رپورت کې.
د اسوسییټډ پریس خبری ادارې تر مخه صدر زیلنسکی د ملک د دفاع او د امریکې نه د مرستې غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې روس د خپل دی لوز نه په شا شوه چې خپل ځینی عملیات به کم کړي. بلخوا د یوکرین صدر زیلنسکی هم نن د زیارت په ورځ د آسترالیا پارلیمان ته هم په ویډیو لینک وینا کړې او د روس د مخه نیولو دپاره ته د نور امداد غوښتنه کړې.
که د روس مخه ونه نیول شوه او روس انصاف ته مخامخ نه کړی شو، نو بیا نور ملکونه هم په خپل ګاونډیو هیوادونو د حملې کولو ډاډ موندلی شي. اوس په د عالمي امنیت د قسمت فیصله کیږي.
د آسترالیا وزیر اعظم سکاٹ موریسن د نوړاندې صدر زیلنسکی ته ویلي وو چې آسترالیا به ورسره اضافي فوزي او طبي امداد هم کوي. اخوا د جنگ په حواله سره د اسوسییټډ پریس خبر دی د یوکرین سرخار کیف او د شمالي خار چرنیهیف شاوخوا ته او په نورو سیمو کې د روس په بمباری کې اضافي د جنگ بندۍ په اړه امیدونه ختم کړي دي. د ریپورت تر مخه په شهري علاقو کې ملکی کسان د سختو ستونزو سره مخامخ دي او دوانو فریقینو د زیارت یا پنځشنبه په ورځ وویل چې د ماریوپول ښار نه به شهريانو د وستلو لپاره کوشش وکړي. د نېټو سیکرټري جنرال ینس سټولټنبرګ هم نن د زیارت په ورځ ویلي داسې ښکاري روس په یوکرین خپل فوزي عملیاتو کې د وینا په حساب کمې نه دی راوستي بلکې اضافه یې کړې ده او پکار ده چې روس ته د هغې د وینا په ځای د عمل په حساب وکتل شي.
زموږ د اطلاعاتو تر مخه روسي پوځي یونټونه اوزی نه بلکې خپل پوزیشن بدلوي او په ډنباس سیمه کې د ځان نور مضبوطولو لپاره ځان برابروي.
اخبار استا وکړي د مارچ د رښتمې پښپا د روس کروز میزایلونو د یوکرین غټې د تیلو ذخیره یا ډیپوان تباه کړي دي. د دې سره سره د یوکرین د یو چارواکي تر مخه سبا د جمعې په ورځ به د یوکرین او د روس ترمنځ مذاکرات د ویډیو کانفرنس د لارې بیا شروع کیږي. سمینا احسن، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ډی سی.
او هم د یوکرین یو وکلنی ماشومی ویډیو هغه مهال وایرل شوی چې هغه د یو سندره ویله. تفصیلات ترته د منزه شهید په ریپورت کې لرو.
کله چې وکلنه ایمیلیا په کیف خار کې د بمبارۍ څخه په پناه ځای کې د سندرې ویل پیل کړل، د ځمکې لاندې په دې شور ماشور خونه کې چیرې چې خلک د روسیې له مرمیو پټ وو په بشپړه توګه خاموش شول. ایمیلیا دا کیسه د امریکا غاک خبریالی مروسولا ګونګاتسی ته د پولند پلازمینې ته نږدې په یو آرام پارک کې کوي، چیرې چې هغه د ایمیلیا مور لیلیا او نیا ویرا سره یې ولیدل.
ما غوښتل خلک خوشاله کړم، هغوی زما سندره ډیره خوښه کړله، هغوی ټولو زما ستاینه وکړه او های فایو یې راکولو.
هغه په جهیل کې مرغانو ته خواړه ورکوي. ایمیلیا یادونه وکړه چې څنګه یې په اوکراین کې هیلیو یا بطخو ته خواړه ورکول او بیا څنګه چې جګړه پیل شوه هغه اکثرا د بمونو پناه ځای ته تلله او د لارې په اوږدو کې د احتمالي ځمکنیو ماینونو له امله به یې د هغې هر ګام څارلو. د هغې مور لیلیا د هغه وخت یادونه وکړه کله چې هغې فیصله وکړه چې کیف پرېږدي.
کله چې ایمیلیا د خپل کور کړکیو ته د راتلو نه ویریده او کله به چې موږ د کور وتو چې پناه ځای ته لاړ شو او بیا به د شپې لخوا د بمونو پناه ځای ته تللو، هغې به په هر ګام کې ما نه پوښتنه کوله چې آیا دا ګام پورته کولی شي او که خوندي ده. همدا وخت چې ما فیصله وکړه زه پوهېدم چې دا زما لپاره پای دی، که زه له هغې څخه تیر شم او موږ په کیپ کې پاتې شو هغه به په رواني لحاظ زیانمن شي، هغه به داسې ماشوم شي چې د خپل سوری نه هم یریږي.
ایمیلیا د کیف ښار څخه د وتلو هغه اورګاډی یا ټرین یادوي چې د ګڼ شمېر خلکو ډک وو.
ځینې خلک ولاړ وو او ځینې په ټرین کې ناست وو. موږ په ځمکه ودو خو دوی ماته یو نرم توشک راکړو چې پرې وده شم.
دغه کورنۍ وایي په پولند کې خلک ورسره ډیر ښه چلند کوي. د څلورو کسانو دغه کورنۍ د وارساو څخه بهر په یو کور کې وړیا ژوند کوي. ایمیلیا او د هغې 15 کلن ورور میشا کولی شي چې هلته ښوونځی ته لاړ شي، خو د دوی مور هیله لري چې دوی به ډیر ژر بیرته کور ته لاړ شي.
ما هیله لرله چې د سونه لپاره بدل تر راشم، خو زه پوهیږم چې دا موده ډیره غزیدي شي، خو زه د دې توان لرم چې امید وکړم چې دا به یوازې د سو میاشتو لپاره وي. زه حتی فکر نه شم کولی چې دا به وزنډیږي. دا مهمه نه ده چې دلته څومره خوندي یو، زه د یو بهرنی احساس کوم. زه غواړم کور ته لاړ شم، زه غواړم خپل میړه وګورم، زه خپلې کورنۍ لپاره ویره لرم. زه واقعتا امید لرم چې یو څوک به زما دعا او د زرګونو او میلیونونو خلکو دعاګانې واوري او زه به زر کور ته لاړ شم.
ایمیلیا وایي هغه داسې احساس کوي چې ډیر زر لویږي. دا ماشومه په غیر معمولی ډول خپل احساسات د کنټرول لاندې ساتي کله چې هغه د خپل وطن په اړه خبرې کوي.
موږ باید په اوکراینی ژبه خبرې وکړو نه چې روسی، ځکه چې د موږ دشمن روسی خبرې کوي. زمون خاوره اوکراین ده، موږ باید اوکراینی کې خبرې وکړو. په اوکراین کې جنگ دی، روس په موږ برید کړي. زه د خپل کورنۍ لپاره اندېښمنه یم، زما پلار هلته دی، زما نیکه نیا، زه د دې ټولو لپاره ویره لرم. ډیر ماشومان مړه شوي دي او زه غواړم ژوند وکړم او غواړم نور ماشومان هم ژوند وکړي.
د ایمیلیا مور او نیا هڅه کوي د هغې او د هغې مشر ورور لپاره خپل احساسات نورمال وساتي. تیر کال ایمیلیا په کیف کې ښوونځی پیل کړ، خو اوس هغه یو کډواله ده او وارسال ته نږدې په دغه کوچني خار کې خپلې زده کړې بیا پیلوي. کورنۍ یې هیله لري چې جګړه به پای ته ورسیږي او دوی به ژر بیرته کور ته ستانه شي. د اوس لپاره کوچنۍ ایمیلیا د پولند په شاوخوا کې په خیریه کنسرټونو کې د خپل استعداد او نوې شهرت سندرې کاروي او وایي او هغه د اوکراین سره د مرستې لپاره ډېرې پیسې راټولوي. منزه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن دی سی.
د پولیو بیماری د ټول عمر مازوری ده. د مازوری د تماشې نه خپل ماشومانو ساته او کامیاب ترین لوبغاړي ته جوړ کې او په هر یو مهم کې خپل ماشومانو ته د پولیو ساس کی ضرور ورکې. ډیره مننه.
وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه لري دوام لري. هم د پاکستان څخه یو بل ریپورت درته وړاندې کوو چې د پښتونخوا عوامي نېشنل ګوند عبدل سمد خان اسگزی کتاب انګریزي ژبه ته ژباړل شوی دی. هم په اسلام آباد کې د دغه کتاب مخکتنه شوی چې تفصيلات د وقار احمد په ریپورت کې درته وړاندې کوو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بنسټګر عبدل سمد خان اسگزی د کتاب زما ژوند او ژوندون انګریزي ژبه ته د ژباړل شوی کتاب د ستورا د اسلام آباد په یو شخصي هوټل کې وشو چې پکې غنو ویناکون کو ویناګانې وکړي. د کتاب ژباړون کې د عبد الصمد خان اسگزی زوی محمد خان اسگزی وای دغه کتاب یې زکه انګریزي ته وژباړو چې نور خلک د خپل پلار په تاریخي مبارزه خبر کړي.
ترشید بیا دا کتاب چې لیکلې دی دا د جیل په حالاتو کې د دنیا ډیر لوی لوی خلکو په جیلو کې لیکلي دي، لینن هم لیکلي دي، نور هم لیکلي دي، هغو ذکرونه هم پکې کړي دي. نو دا په هغه کې یو لوی لیټریچر دی چې خلک یې ووایي، اوس هغو ټول خلکو پر دغه باندې ووایي.
نوموړي زیاته کړه په دغه کتاب کې عبد الصمد خان اسگزی د پښتنو ژوند ځواک سیاست او تاریخ په تفصیلی ډول خوندې کړي دي. په دستوره کې بل ګډونوال فرت الله بابر ویل دا کتاب زکه ډیر مهم دی چې نورو ژبو ویونکو ته عبد الصمد خان اسگزی په بل نوم خودل شوی دی او هغه په خپل کتاب کې ټوله خبرې په سرګن ډول کړي دي، زکه په دې کتاب ویلو با نورې ژبې ویونکو په اړتیاو خبر شي.
نو دا پړو منیزل باندې د خان شهید بارا او داغه د زندګۍ بارا کې د نان پښتو سپیکینګ خلکو ته دا ورسېدو. نو اوس به دا پته ولګي خلکو ته چې خان شهید خپل بارا کې څه ویلو او څه کتلو. نو زما په خیال کې هغه ډېری غلط فهمیانې چې کوم د عبد الصمد خان شهید بارا کې سرکار ریاست جوړې کړې وي تیر او تلويخ 50 کال راسې، هغه ډېری غلط فهمیانې به ختم شي او یو نوی پرسپکټیو مخه تراشي.
په دستوره کې ګډونوال سیاستوال د جی ایس ان مشر ویل دا ډیره مهمه ده چې دغه ډول تاریخي کتابونه وژباړل شي او د نورو ژبو ویونکو د یو بل د تاریخ او سیاست نه خبر شي.
اس کتاب کی بہت زبردست اہمیت ہے، خاص کر کے اس وقت میں جب
ددی کتاب ډیر اهمیت دے خصوصی توګه چې پاکستان په نظریاتی بحران کې دے. تر اوسه پورې د پاکستان ریاست دا لار ونه ټاکله چې د مسلمانانو ریاست دی، د پاکستانی قوم ریاست دی، یا د دې ملک د جوړونکو قومونو ریاست دی. زکه دا ډیر تاریخي کتاب دی، اهمیت لري.
په دستوره کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشرانو نه علاوه د سپریم کورټ جج جسټس فایز عیسا، د نورو سیاسي ګوندونو مشرانو او په ګڼ شمیر کې نورو خلکو چې پکې خزه هم شامل وي ګډون درلود. د عبد الصمد خان اسگزی کتاب لدی وړاندې یوکرینی ژبه ته هم ژباړل شوی دی. وقار احمد، وی او ای ډیوا، اسلام آباد.
وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه د مهال پای ته رسیږي، خو تاسو سره ملګری پته کېدای شي ځکه د دیوا خبرونه لاته عام لري. هم تاسو کوی سي چې د دیوا په ټولنیزو رسنیو سره ملګرتیا وکړي، چې هم د دیوا د فیسبوک پاڼه ده، ویب پاڼه ده، یوټیوب چینل دی، ټوئیټر اکاؤنٹ او انستګرام اکاؤنٹ هم لري، چې تاسو خپل ځانونه د نړۍ او بیا د پاکستان افغانستان د خبرونو څخه خبر ساتلی شي. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زو ما کلسوم کاکړ، دا مهال تاسو ته ښه وخت غواړم.